د شپې نه بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا توده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي شلو درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتني تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر زول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې ده ته یې سیاسي پناه ورکړې. د سوریې د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په یوه لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړي. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي لا هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې لا زقیې ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسید نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو په شاشوي او وروستۍ پوځي قطعې هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمني د دسمبر په 8 نیټه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونه د روان کال په اګوست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. لا واورئ چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یو مرکه کې دې ته کتنه کوو چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې، په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل هغه باندې کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې، په ځانګړي توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې آزادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ځل د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یکشنبه د دسمبر په 15 په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یوه ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي، له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخلې پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړې چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړی وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنې علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وایي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواجهای مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را لند کړی.
د ښځو د حقونو فعاله پتونی تایشمان بیا د دغې کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانګر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضعه او آن د ښځو غږ یې اورت وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د ډسمبر په درېیمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی یې ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډېره واضح نه ده او یوازې دومره ویل شوي چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدي نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدي څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دودو دستورنه منځل ده، مثلا ولور اخیستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر دی چې تر باید په اصطلاح نکاح وشي او نجلۍ و هلک په اصطلاح ورکړل شي او په خپل بخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د ځمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دوی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلې داسې زمینې برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا که چیرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول در حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدي صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علماو روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نشي کولی، دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستر نه مني په تعصف سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سعیدي صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنې د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه څه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه څه چې ښځه د شارواله و، همغه څه چې ښځه سرپرسته و، د دې کارونو د عملي کولو دپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی، د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هر رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی. او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څېړونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالې هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یوه د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی واسه د هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې سته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
نافهمی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر و شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای ببرید
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپله خوښه ګټه اخلي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدو یوه اونۍ وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لورې پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کیدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکې پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي، د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ شپاړس سوه کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ درې سوه دوه سوه اتیا کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنه مو څوک نشته، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي، او موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات زموږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي موږ باندې.
یاد موټر چلوونکي دغه شان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لورې د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بېلابېلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کېږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو اتیا لزینو پنځه سوه افغانۍ اخلي، یو ځل په تک کې بل ځل په بیرته راتک کې. غټ موټر له دوه زره پنځو سو څخه تر څلورو زرو پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نه سي کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلابلو موټرو بیلابل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي، خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لویې لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې شپاړس میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس شپږ نوي منځنیو څپو اوري. دا په دې فریکوئنسي د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار تر شپږو دوام کوي، او د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو په نولس یاویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د کورونو د کمښت او په ټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بېوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همدا شان راغلي چې د بیې او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بې کورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو او په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیې او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیې او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوي دي. که څه هم د دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دي ویل شوي چې د کورونو په بیې او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 16 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یوه دوه اتاقه کور بیه د 2,800 ډالرو ترمنځ وه چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یوه دوه اتاقه کور کرایه له 10,000 تر 2,000 افغانیو وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه آن 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان تپی سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کومه هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 20 او 25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غن نشي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت سره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو ده مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بشرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سرا قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوریدا وخت.